د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندي د خاغله محمد سرور احمد زه تر هر سم مخه کته سو د ځان پاړه لکس مختصر معلومات راکړي.
زمانو سرور احمد زه ازادي لوګر ولایتي ازري اوسپالي اوسیدونکو يم او په 1999 کې هجرت کړی پاکستان ته. ابتدایي او هم لوړ تحصیلات می ټول په پاکستان کې کړی دي. یو ماسټري می کړی ده په بین المللي سیاست کې، بل می کړی ده په حقوقو کې، همدغه سم هم په امریکا کې بازي زده کړی کړی. فلال د افغانستان جمهور ریاست د مستقل کاندید په صفات باندې ولاړ.
احمد صاحب، تاسو چې کوم خپل بیوګرافي ته اشاره وکړه، د هیواد په روانو پیښو کې داسې کوم پراخه سیاسي تجربه هم نه لرئ، د کومو ځانګړو پروګرامونو سره تاسو د جمهور ریاست پوسټ کاندید شوي؟
زه به دا ووایم چې د افغانستان په 150 کالو کې چې کوم مشکل روان ده، یو هم داسې مشر نشته چې هغه موږ ته ووایي چې هغه داسې تجربه کار ده، په دغه کې یو کار کړی، ځکه چې اکثره بدنام شوي دي، تنظیمونه بدنام شو، بعضې مشران چې په هغه کورني جنګ کې لاسو چې هغه قومندانان و هغه هم بدنام شوي دي. موږ داسې اشخاص پکې پاتې یو چې هغه بې طرفه کسانو ولس کال کېږي د افغانستان پړوان باندې زره پورونه دي، کومه مقالې لیکمه، مرکې کوم، هم د داخلي میډیا سره، هم د خارجي میډیا سره، او هم د په افغانستان کې د بعضو مؤسساتو سره ما کار کړی دی چې بعضې د خلکو د کورونو ځای په ځای کولو، مثال د کوچیانو د ځای په ځای کولو باره کې چې په هغه کې زره او کوچیان موږ ځای په ځای کړي دي، او هم د امریکې کانګرس سره ما کار کړی دی، مشورې مور کړي دي د حکومت سره د افغانستان د بیا بادولو او د افغانستان د بیا جوړولو په ارتباط باندې. نو زما په خیال دغه کافي تجربه ده.
تاسو ډېر ځوان یې، د عمر د لحاظه فکر کوم چې یو له ډېرو ځوانو کاندیدانو څخه د پوسټ کومه تجربه ته چې تاسو اشاره وکړه په خپلو خبرو کې او خپل د زده کړو په پام کې نیول سره، البته فکر کوي چې مناسب کس یې د پوسټ لپاره؟
زه به دا وایم مومن صاحب چې دوه شوینه ډېر مهم دي د افغانستان د مشرتابه لپاره. یو دا چې د افغانستان په کورني جنګ کې د لاس نه، د لاسونه د بیګونه خلکو په وینو باندې ککړ نه. دویمه خبر دا ده په اداري فساد، په رشوت او یا د افغانستان په خانه جنگي کې زما لاس نه، زه په دغه ټولو کې نه یم. بل زه باسواده ځوان یم، د افغانستان داسې کورنۍ تعلق لرم چې هغه یو لس شهیدان ورکړي دي خپل کورنۍ نه. په دغه افغانستان کې پیدا شوی یم، لس کال مې د مهاجرت ورځې په پاکستان کې تیرې کړي دي. نو زه په دې باندې باور لرم انشاءالله چې زه کولای شم د افغانستان خلکو ته دغه دیرش کال کوم غمیز روان ده دینه نجات ورکړم.
که فکر کو تاسو د افغانستان راتلونکي منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شوی، کاري لمړیتوب به مو څه وي؟
زما اول کار بدای چې ملي پخلاینه زموږ تګلارې کې، دا اول د ملي پخلاینه او امنیت باید د مخالفینو سره خبرې وشي، ځکه چې مخالفین هم نشي کوي د جنگ لاري د خبره حل کی، او هم امریکایان او د افغانستان دولت نشي کوي د جنگ لاري د مشکل حل کی. دویمه خبره زموږ امنیت ته، امنیت نه صرف طالبان او د القاعده په خلاف، بلکې امنیت په داخل د کارونو کې، په کلیو کې چې خلک تختول کیږي، خلک وجل کیږي، غلاوی کیږي، ټوپک سالاران شته، مخدره موادو مشران شته، د دغو په خلاف جهاد زما اول ترجیحاتو کې برازي. بل دا خلکو ته د ژوندانه هغه اسانتیاوي برابرول چې پاغي کې صحیح ده، پاغي کې زده کړه ده، پاغي کې خلکو ته کار او روزګار مهیا کول، چې دا ډیر مهم ده.
کوم لمړیتوبونه چې تاسو اشاره وکړه، وسنه حکومت هم دغه هڅه پیل کړې ده، ملي پخلاینې پروسه د مخالفینو سره پیل کړې، البته د قومي مشرانو، دینی علماو د لارې مخکزي، خو دغه پروسه کومه حتمی نتیجه نه ده رسیدلې. تاسو په کوم ځانګړو لارو چارو نه کار واخلئ سو دا یقیني کړئ چې ستاسو هڅې به د مخالفینو په پخلاینه کې اغیزمنې ثابت شي؟
زما په خیال په سیاسي جوړ جوړښت کې اول شرط دا ده چې هغه مشرتابه باندې دواړو خواو باندې اعتبار وکړی شي. طالبان په هیڅ قیمت په دې اوسني حکومت باندې اعتبار نه کوي. اوس تاسو معلومات ته چې هغه د حکومت کم کسان ځان ته راوسته او ځان سره یو ځای کړ. طالبان خو چې 50% موږ د خارجیانو په خلاف جنګیږو، 50% دغو خلاف جنګیږو، دغه ټوپک سالاران چې دي، ما په دغه خانه جنګي کې اسناد اغستې، پخواني حکومت کې مې اسناد اغستې، یو بې طرفه کس یم، یو قومي مشر یم، دی د جنوبي نه. نو زما په خیال طالبان په ما باندې زیات اعتبار کوي.
که تاسو چیرته په خپل حکومت کې د طالبانو د پخلاینې هڅه وکړي او دغه ټوپک ول په ما وغورځوي، آیا فکر نه کوي چې یو بل جبهه هم ځان په مخ کې پرانیستل؟
زما ول دوام چې د قانون حاکمیت ډیر مهم ده په افغانستان کې. قانون پر چا تطبیق شي، کاغه یو ډیر غریبي او کاغه یو ډیر شتمني. زما ول دوام چې دغه ټوپک سالاران، هغه کسان د مخدره موادو مافیا، د دوی په خلاف هم باید کاروي وشي. نو زما په خیال دغه کسان زه حکومت کې منمه، نو حکومت کې راتلی شي.
بیا هم تاسو وویل چې امنیت ته به ترجیح ورکوئ، د دغه ډلو په وړاندې به ستاسو ځانګړی چلند څه ډول وي؟
زه به دا ووایم صاحب چې موږ به یو خاصه اختصاصي محکمه جوړو، چې په هغه محکمه کې به هم هغه کسان چې د بشري حقوقو نه سرغړونې کړي دي، که هغه پخوا دي که اوس روان دي، هغه کسان چې په اداري فساد کې لاس ته خو یې کې، که هغه د اوسني وزیران هم وي، که چېرته هغوی ثابت کړی شو چې دوی هم پکې لاس وو، دغه اختصاصي محکمو ته موږ خاص واک ورکوو. که چېرته زه د افغانستان جمهور رئیس معلومات سره به 1,15,000 ملي اردو او پولیس را سره. نو زما په خیال په افغانستان کې داسې څوک بنئ چې هغه زما مخه ونیسي.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې تاسو به د داسې مواردو په وړاندې د پوځ نه کار اخلئ، زور نه کار اخلئ؟
بیخي بالکل، ځکه چې که چېرته موږ اول هغه کوو چې د قانون په لار کې به کوو، که چېرته دوی راتله خو ډېره ښه ده، که نه راځي نو انشاءالله موږ به د خپل د ملي اردو نه او د پولیسو نه کار اخلو کوم چې قانون موږ ته اجازت راکوي.
د بهرنیو ځواکونو حضور وسلوال مخالفین له دولت سره د خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ بولي او حاضر نه دي چې د دغه ځواکونو په حضور کې وسلې په ځمکه کې کېږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه به ستاسو ځانګړې تګلارې څه وي؟
په دې کې شک نشته، د طالبانو اوله غوښتنه دا د مخالفینو چې خارجي پوځونه باید افغانستان نه ووځي، هغې نه باید خبرو ته کښېني. لیکن داسې هم نه ده، موږ سره په تماس کې یو مسلسل. زما په خیال لکه څرنګه چې ما وویلې، جنګ د حل لاره نه ده، هم خارجیانو ته معلومه ده، هم طالبانو ته معلومه ده. موږ به داسې کار کوو چې طالبانو سره باید زموږ خبرې روانې، څومره چې طالبانو سره زموږ خبرې پرمختګ کوي هغومره به خارجیان وځي د افغانستان نه. باید یو خاص پروتوکول جوړ شي، ځکه چې کله په دې باندې موږ مطمئن شو چې طالبانو سره خبرې ښې روانې دي، طالبان د ملي پخلاینې په لمن کې راګډېږي، نو موږ کولی شو چې اساسي قانون هم ورته بدل کړو، کولی شو په کابینه کې هم ځای ورکړو، په کولی شو په ولایتونو کې هم ځای ورکړو، په کولی شو په سفارتونو کې هم ځای ورکړو. خو که چېرته خارجي پوځان بغیر له قید او شرطه د افغانستان نه وځي، نو زما په خیال هماغه ټوپک سالاران چې اوس هم په قوت کې دي مشکل به جوړ شي، طالبان اوس هم په قوت کې دي مشکل به جوړ شي، نو افغانستان بیا هغه د نویزې خانه جنګي خبره جوړه شي.
وسنه دولت او تقریبا په هیواد کې زیات څارونکي او اکثر خلک دا وایي چې روانو نه امنوي یوه برخه د بهرنیو هیوادونو د مداخلاتو له امله ده، مخصوصا د ګاونډیو هیوادونو. تاسو په خپل حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو سره او د سیمې له هیوادونو سره څه ډول یو سیاست نه کار اخلئ؟
زه خو به دا وایم صاحب چې زمونږ دوه ګاونډي هیوادونه هغه ډېر مهم دي چې هغه ایران او پاکستان ده. نور ګاونډي هیوادونه چې چین ده او یا نور د مرکزي اسیا هیوادونه دي، خو زه به هم دا ووایم چې هندوستان او روسیا هم پکې شامله کړم، ځکه چې دوی پکې غټ رول او دخل دي. نو زه به دا ووایم چې موږ غواړو دغه ټولو ګاونډي هیوادونو سره یا سیمه ییزو ملکونو سره ممکنو د هغوی هغه اندېښنې هغوی چې موږ ته وایي په هغوی باندې موږ کار وکړو په اخلاص سره، او همدغسې خارجي ملکونه چې هغه انګلستان ده، هغه امریکا ده، دغه په صفت د ګارنتور په کې کښېني تر څو د دوی اندېښنو ته موږ مثبت جواب ورکړو.
ربه شو بیا هم ستاسو د کاندیداتورۍ موضوع ده، تقریبا دا شاوخوا درې اونۍ شوي چې کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي، خو په رسنیو کې ستاسو کوم د کمپاین د کومې غونډې خبره نه دی خپور شوی. تاسو تر اوسه پورې خاموشه ناست یاست که نه څه هلې ځلې کوئ د کاندیداتورۍ لپاره؟
په دې کې شک نشته، موږ قصدان خپل کمپاین نه یو لس ورځې وځنډاو، د هغې بعضې تخنیکي مشکلات هم او بعضې سیاسي مسلې په هغې کې هم روانې وي. موږ غواړو چې د خپل کمپاین په داسې حالات کې موږ شروع کړو چې دغه نورو خلکو نور کاندیدان چې ولاړ دي د دوی د کمپاین دغه مثبتې او منفي اړخونه ټول وګورو، چې آیا د دوی دا تبلیغاتي پروګرامونه څنګه روان دي، څومره جواب ورکوي شي، څومره کسان څومره دفترونه اخلاص کړي دي. نو د هغې په بنا باندې بیا موږ هماغسې پروګرام روان کړو. زه به دا وایم په اطمینان سره چې زموږ کمپاین دغه د جمعې ورځې نه شروع شوی ده او په ټول افغانستان کې زموږ کمپاین روان ده، او د ټولو نه به زیات زموږ کمپاین به انشاءالله په غټه سطحه روانېږي، چې هغه هم د تورخم نه ونیسي تر شیرخان بندره پورې، یا د کونړ نه ونیسي تر خوسته پورې.
احمد صاحب، تاسو څومره ډاډه یاست چې خلک به حاضر شي چې داسې یو ځوان کس ته چې پراخه سیاسي تجربه هم نه لري، د هیواد په تېرو دیرشو کلونو پیښو کې هم د حضور نه درلود، دې ته به رایه ورکړي او دی به د خپل هیواد د راتلونکي منتخب ولسمشر په توګه وټاکي؟
مومن صاحب، لکه څرنګه چې ما مخکې وویلې، دی هماغه جواب ده چې د افغانستان خلک یو بدلون ته ضرورت لري، اشد بدلون ته ضرورت لري. زه مثال د امریکا درکړم، چې 8 کاله د بوش ادارې په امریکا کې حالات دومره خراب کړل چې اقتصادي بیخي په ځمکه راغورځو، په عراق او په افغانستان کې ونښته، مشکل ډېر سخت و، بدلون ته ضرورت و. هغه نتیجه وه چې یو تور پوستی راغی چې د هغې بیخي 1% چانس و په امریکا کې، هغه ولسمشر کړ.
اما هغوی په خپل هیواد کې د امریکا په سطح ډېر پراخ شهرت درلود او د ډېرې مودې راهیسې هغه په سیاست کې ښکېل پاتې شوی و. فکر نه کوئ چې ستاسو د هغې په منځ کې زیات توپیر موجود دی د سیاسي فعالیتونو په ارتباط؟
مومن صاحب، دا ووایم چې اوباما ته خپله ما کمپین کړی 3 میاشتې په امریکا کې، د افغانانو په مشرتابه باندې زه ورسره وم. هغه هېڅ شهره نه درلوده، هېچ چا نه پېژنده، صرف سناتورو د 2.5 کاله سناتوري دوره یې وه، په دغې باندې پېژنده.
تاسو بیا هم بدلون ته اشاره وکړه، البته نور کاندیدان هم بدلون ته اشاره کوي، او البته په خلکو کې دا ویل کېږي چې دا هر څه د اوباما د کمپاین د پروسینه، چې هغه هم د یو بدلون شوار ورکولو او بالاخره صحنې ته وارد شو. څه ډول بدلون ستاسو په نظر افغانستان ته اوس اړتیا ده؟
زه اطمینان لرم چې په افغانستان کې زه په هر نگاهنه بدلون راوستی شم. زه د افغانستان په اقتصاد پوهېږم، د افغانستان په نظامي کارو زه پوهېږم، د افغانستان په امنیت باندې موږ راپورونه جوړ کړي دي، لیکلي دي، مشرانو سره خبرې کړي دي. د افغانستان د خلکو ته هغه بنیادي اسانتیاوې برابرول زما واحد کمپاین ده، چې موږ دا وعده کړی چې درې د کابینې غړي به چې هغه به موږ سره ښځي، 10 به چې کوم دي سفارتونو په صفت به سفیران وي، 15 چې کوم دي د والیانو په صفت به ټاکو. نو په دغه ټولو فکټورونو ته نظر سره کتلو ته زما په خیال د نورو کاندیدانو زما دغه فرق ته او زه کولی شم چې بدلون راولم.
خلک ډېر دا نظر نظر لري چې اکثره کاندیدان د دې لپاره ځانونه کاندید کړي دي چې لږ تر لږه شهرت ترلاسه کړي، سم مادي امتیازات ترلاسه کړي، او یا هم په راتلونکي حکومت کې لږ تر لږه یو سیاسي پوسټ ترلاسه کړي. تاسو د کوم ډله کاندیدانو څخه یاست؟
څنګه کاندید ما چې تر اخره پورې زه ولاړم
دې ته به تاسو حاضر شئ چې یو له هغو کاندیدانو ته چې تاسو ته ورته خیالات لري د افغانستان په اړه چې هغوی سره تفاهم ته ورسیږي او د هغوی په ګټه تیر شي؟
دا خبرې اوس هم روانې دي زموږ تر منځه چې موږ څو کسان څلور پنځه متره کسان ټول سره یو ځای شو.